و حالا هم سالی محمد سالی برنامه بعدی را میزبانی میکند.
دیر منان سید سامی عباس تاسی ستری مسی او د ازادی رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې په مسکو کې نن هم د ځینو سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ د دویمې ورځې لپاره کتنې دوام کوي. نن چهارشنبه ده، د غبرګول یا جوزا اتمه د مې میاشتې 9 د هلمند نظامي څارنوالۍ رئیس او د دې ولایت د ټولګټو ریاست مرستیال د وسلولو په حمله کې وژل سوي. د ملي امنیت سلاحکار او د کورنیو چارو سرپرست وزیر له پاکستاني چارواکو سره کتلي دي. د سوریې په شمال کې د حکومتي ځواکونو په بمباری کې لږ تر لږه 1 ملکیان وژل سوي دي. د هلمند نظامي څارنوالۍ رئیس او د دې ولایت د ټولګټو چارو ریاست مرستیال د وسلولو لخوا وژل سوي دي. د چارواکو په وینا د هلمند نظامي څارنوالۍ رئیس اسدالله باوري او د دې ولایت د ټولګټو ریاست مرستیال نورالحق حمیدي له یوه ساتونکي سره د زابل په شاجو ولسوالۍ کې وسلولو وژلې دي. د هلمند والی ویان عمر ځواک تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې د څرنګوالي د معلوماتو لپاره د زابل له چارواکو سره په تماس کې دي.
د هلمند نظامی څارندوالۍ تکړه افسر او رئیس ښاغلی باوري صاحب د زابل ولایت په مربوطاتو کې د خپلو ساتونکو سره په شهادت رسیدلی دی. دا چې موضوع د څه قرار لري او څنګه موضوع پیښه سوې ده په دې هکله باندې تر دوی دمه پورې دقیق معلومات نشته دي.
بل خو د زابل د ولی ویان ګل اسلام سیال وایي چې وسلولو طالبانو د هلمند ولایت د نظامي څارنوالۍ رئیس او د دې ولایت د ټولګټو چارو ریاست مرستیال د زابل په شاجو ولسوالۍ کې وژلې دي. د ده په خبره دوی کابل ته پر لاره وه چې وسلولو طالبانو له موټر څخه کښته کړي او وروسته یې وژلې دي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار او د کورنیو چارو سرپرست وزیر د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې سیمه ییز امنیت او د سولې د هڅو په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ویلي د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب او د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابي د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په بلنه پاکستان ته ورغلی دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان طارق قاریان پر خپل ټویټر لیکلي چې د افغانستان او پاکستاني چارواکو ترمنځ تېره شپه کتنې سوي خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستاني چارواکو سره د دې دوو لوړ پوړو افغان امنیتي چارواکو د کتنو په اړه د ازادي راډیو د اړیکو سربیره د افغانستان د ملي امنیت په شورا یا کورنیو چارو وزارت کې څوک خبرو ته چمتو نسول. تمه کېږي چې دواړه افغان چارواکي به نن بیرته کابل ته ستانه سي. په پکتیا کې د ملي امنیت مامورینو په یوه موټر کې 358 میله وسلې نیولې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله وایي چې دا بیلابیل ډوله وسلې په یوه لارۍ کې ځای پر ځای سوي وي چې د ملي امنیت ځواکونو په مرکز ګردیز کې نیولې دي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل چې د دغو وسلو د انتقال په تړاو 15 مشکوک کسان نیول سوي.
فعلا همدغه 15 نفره تر تحقیقاتو لاندې دي او دغه سلا او موټر او همدغه افراد چې ورسره نیول شوي دا د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې نه راتلل او دغه سلا یې د خوا ته د ترهګریزو او تخریبي موخو لپاره راانتقالولی.
د سوریې په شمال لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو په بمباری کې لږ تر لږه 1 ملکیان وژل سوي دي. دا خبره د سوریې د بشري حقونو د څار یوې ډلې کړې ده. د بریتانیا میشتې ادارې د سې شمې په ورځ وویل په وژل سوو کې 9 تنه ماشومان شامل دي. په راپور کې ویل سوي چې حکومتي ځواکونو په حلب کې پر څو ښارګوټو بریدونه کړي دي. د فرانسې خبري اژانس یوه کس هم ویلي چې په حلب ولایت کې د څو جسدونو ټوټې لیدلي دي. د سوریې حکومتي ځواکونه چې پر ملکیانو په بریدونو تورن دي ډېر کم د دغه ډول پیښو مسؤلیت مني او تل پر دې ټینګار کوي چې د هوایی او ځکنیو بریدونو هدف یې د حکومت مخالف وسلوال دي. د تهران پخوانی شروال د خپلې دویمې میرمنې پر قتل اعتراف کړی دی. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې محمد علی نجفی د سې شمې په ورځ خپل ځان پولیسو ته وسپاره. د تهران څارنوال محمد شریعتي هم تایید کړی چې د نجفی د اعتراف پر بنسټ هغه خپله میرمن د کورنیو مسئلو پر سر وژلې ده. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا وایي د تهران د پخوانی شاروال د میرمنې میترا مړې د سېشمې پر سهار په تهران کې د هغوی په کور کې موندل شوی دی. پولیسو ویلي چې دا میرمن په ډزو وژل شوې ده. د جرمني او ازبکستان مشرانو د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. راپورونه وایي چې د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر تاشکند د خپل سفر په دویمه ورځ د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره کتلی دي. میرزیایف له خپل جرمني سیال سره تر کتنې وروسته وویل د تاشکند او برلین ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره به ډیرې هڅې وکړي. شتاین مایر هم له ازبکستان سره د میرزیایف د ولسمشرۍ په دوره کې د خپل هیواد د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو همکاریو د پراختیا په اړه څرګندونې کړي. ازبکستان له هغې وروسته چې په 2018 میلادي کال کې په کې میرزیایف واک ته ورسېد له انزوا څخه یو څه راوتلی او د نړیوال ملاتړ د ترلاسه کولو هڅه کوي. دغه هیواد په تیرو کلونو کې د بشري حقونو د سرغړاویو له کبله د لویدیځو هیوادونو له انتقادونو سره مخامخ و. اته بجې او شپږ دقیقې سوې. په مسکو کې نن هم د ځینو سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ کتنې دوام لري. په کونړ کې د طالبانو د یو پخواني قومندان خبرې په یو راپور کې خپروو.
دا چې سرحد ساتي، دا چې قرباني ورکوي، دا چې په 15 او 16 ورځې مړی راځي، دا د همدې خلکو وطن دی، دا د دې د بچو وطن دی، دا د وطن پروشانو وطن نه دی.
په کندز کې خلک شکایت لري چې جنایي پیښې زیاتې شوي.
غلاوې، قتلونه، هدفمند قتلونه، خلک احساس د امنیت نه کوي. د ښار وضعیت ښه نه ده او امنیتي مسؤلین پرې پاتې راغلي دي.
په لوګر کې ګڼ زده کوونکي ښوونځیو ته جذب شوي.
څخه کار شل زره درې سوه کسان ښوونځي عمر لرونکي ماشومان ښوونځیو ته جذب کړو. اوس خوشبختانه بیا هم د همدې جملې نه یې 2200 تنه نجونې وي.
په بهرنیو راپورونو کې د ایران حکومت وایي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ منځګړیتوب ته اړتیا نه ګوري. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې خپرو. د خبرونې د سر موضوع راخلو. نن چهارشنبه هم په مسکو کې د ځینو افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ د دویمې ورځې لپاره کتنې دوام لري. پرون افغان سیاستوالو د طالبانو له هیئت سره یو ځای د روسیې او افغانستان د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمي کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړ. په مسکو کې د افغانستان سفیر په دغو مراسمو کې د افغان حکومت په استازولۍ برخه درلوده. مسکو ته ورغلو افغان سیاستوالو د دې مراسمو ترڅنګ پرون د طالبانو له استازو سره کتلی دي. تفصیل له اجمل انده.
د طالبانو څوارلس کسیز هیئت نن ورځ هم په مسکو کې تیروي، څو دغلته له کابله د ورغلو یو شمیر افغان سیاستوالو او د روسیې د حکومت له استازو سره وګوري. تمه کیږي چې دا لیدنې نن د مسکو په وخت غرمه مهال پیل شي. په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهاند ازادۍ راډیو ته وویل چې د روسیې او افغانستان د اړیکو د سلمې کلیزې په مراسمو کې د افغان حکومت په استازولۍ برخه درلوده، خو نوموړي ویلي له طالب استازو سره یې کومه لیدنه نه ده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په مجموع کې افغان حکومت د مسکو د دې غونډو په اړه محتاطانه چلند کوي او په اړه یې خبرو کولو ته ډېر زړه نه ښه کوي. د کابل څخه مسکو ته د تللو افغان سیاستوالو په ترکیب کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د ولسمشر غنی پخوانی سلاکار حنیف اتمر، د اسلامي جمعیت ګوند اجرایی رئیس او د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور، په اسلام آباد کې پخوانی افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال او یو شمیر نور سیاستوال شامل دي. د سولې د عالی شورا مشر محمد کریم خلیلی هم د مسکو په غونډو کې برخه لري. ولسمشر حامد کرزی د مسکو د غونډې په لومړۍ ورځ وویل د افغانستان او روسیې اړیکې د دواړو هیوادونو او همدارنګه سیمې لپاره مهمې دي. ښاغلی کرزی وایي دا اړیکې د هیڅ بل هیواد په زیان نه دي، بلکې موږ غواړو د ټولې نړۍ په ځانګړې توګه د سیمې له هیوادونو سره د همکارۍ او دوستۍ پر بنسټ ولاړې متوازنې اړیکې وي. روسیې د فبروري په میاشت کې هم د طالبانو د قطر د دفتر استازي او یو شمیر افغان سیاستوال مسکو ته وربللي و څو خپلو کې د سولې غیر رسمي خبرې وکړي. په هغه خبرو کې هم افغان حکومت برخه نه درلوده. دا طالبانو د هغه پلاوی په ترکیب کې چې دا مهال په مسکو کې دی، د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر، مرسیالی عباس تانکزی او د طالبانو څو نور مهم غړي شامل دي. خاغلی سانگزی د سی شنبه د ورځې په پای کې خبري اعلان سره د خبرو پر مهال له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وټلو پاړه د طالبانو پر پوخانی د ریسټینګار وکړ. نو موري همدارنګ ول ستودنز باندې چې وسنې جګړه د څو غونډو په جوړولو پای ومی. خاغلی سانگزی وایي دا د یوې دوه ورځو جنگ نه و، نو لس کالې دوام کړي. ستونز باندې د چینو لس کلنه جګړه د خبرو اترو په یو یا دوه پړاوونو کې پای ته ورسیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د سی شنبه په ورځ افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وټلو غوښتنه وکړه. د بلخ پوخانی والی عطا محمد نور چې مسکو ته تللو افغان سیاستوالو کې شامل دي وویل کچېری د افغانستان ټول لوري خپل کې توافق وکړي بهرنیو قدرتونو ته اړتیا نشته. نو مولوی طالب استاسو او افغان سیاستوالو ته وویل
یقین شما وکړئ
خغلې نور وای تاسو باور وکړي چې زموږ استاسو زړه پر دې هواد ونسوي موږ دا هواد لوینو او ور ونژغورو بل داسې هیڅ څوک نشي پیدا کېدلی چې تر موږ دې پر دې وطن ډیر مهربان
وي.
د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه پورې له طالبانو سره شپک پړاو خبرې کړي، خو په دې خبرو کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. طالبان له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وټلو پر غوښتنه ټینګار کوي، خو امریکایي لوري وایي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وټل دا ډاډ چې نړیوال ترهګر به د افغانستان خاوره بیان کاروي، د طالبانو لخوا د اوربند منل او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیلول ټولې له یو بل سره تړلې مسلې دي، او تر هغه چې په دې ټولو توافق ونشي له یو مورد سره یوازې توافق ممکن نه دی. افغان حکومت په وار وار له طالبانو غوښتي چې د افغان حکومت سره د مخامخ خبرې پیل کړي، خو طالبانو تر اوسه دا غوښتنه رد کړې. په داسې حال کې چې طالب استازي په مسکو کې د یو شمېر افغان سیاستوالو سره د راتلونکي سولې په اړخونو په خبرو بوختي، په کور دننه د دې ډلې وسلوالو خپل بریدونو ته زور ورکړي. یوازې د روژې د میاشتې د پایل راهیسې د دواړو لورو ترمن جګړو پر یو بل بریدونو د لسګونو کسانو ژوند اخیستی چې د ملګرو ملتونو په وینا د دې تاوتریخوالي یو زیات شمېر قربانیان د ښځو او ماشومانو په ګډون ولسي افغانان دي.
ومردل چې نن هم په مسکو کې د ځینو افغان سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ د دویم ورځې لپاره کتنې دوام کوي. په کونړ کې د طالبانو یو پخوانی قومندان وایي چې د هیڅ افغان وژنه جواز نه لري. ملا خطابګل چې په سیمه ییزه اردو کې د دندې لپاره یې مټې بډ وهلې وایي چې ځکه د حکومت مخالفت پرې ایښی دی. تفصیل له روح الانوري نه اوري.
چې په عمر کې مونږ امریکایانو ته خارجیانو ته کمی نیولې وو، کله چې عمومي قومندان ماته مخابره وکړه زه خپله د شکې ته ولاړم او مالې شپ راکه چې مخکې گاډی باندې پیر مکه او پروسی وکړه او وروسته گاډی چې دوه د ملي اردو او ما خپله د شکې ته په خیالم کړو کته مې ورته ول مخابره وکړه چې مولای خطاب ګل ولګې د ما مخابره کې جواب ورکړه چې زه لګېدل نه خو زه افغانان نه وزنم.
دا په کونړ کې د وسلوالو طالبانو په خوانی قومندان ملا خطاب ګل دی چې د سولې پروسې سره یو ځای شوی او اوس محلي اردو کې د نوملیکنې لپاره د جلب او جذب مرکز تراغلې دی. ملا خطاب ګل وای روان جنگ پر دی او یوازې افغان وژنه ده او هیڅ شرعي بڼه نه لري.
دا فلسفه زمنګ د جهاد او زمنګ د انقلاب دا اول سر نه غلطه و. موږ ته په خام په جماعتونو کې ترغیب د جهاد راکو او هغه به د پردې شاته وطن خرڅ کړو. دا وطن د دې ځوانانو وطن دی چې دا ځوانانو ته قرباني ورکي، دا چې سرحد ساتي، دا چې قرباني ورکي، دا چې په 15 او 16 ورځې مړی راځي، دا د دې خلکو وطن دی، دا د دې د بچو وطن دی، دا د وطن پروشانو وطن نه دی.
هغه وای د دې د پاره په محلي اردو کې نوم لیکي چې د هغو خلکو او مولایانو جواب وای چې څوک په افغانستان کې رواني ورور وژنې ته جهاد وای. د کونړ وسیدونکو هم په دې خوختي چې د وسلوالو طالبانو یو قومندان د حکومتي ځواکونو په لیکو کې لغپل خاورې او خلکو څخه د دفاع لپاره چمتو دي. مدني فعال شاولی خان سالارزی وای
زمونږ د خلکو څخه په خپل خخه او د جګړې په ټولو په ارزخ باندې پوه شوې دي او راځي هغه د زمونږ دولت او نورو برخو ته تسلیمیږي او یا راځي سلاپز مکوږي. دا د ټول افغانانو لپاره نیک فعال دی.
په کونړ کې ملي او محلي اردو ته د جلب او جذب مرکز مسولین وای چې په یاد ولایت کې په خوا د محلي اردو یو ټوله موجود و. اوس ورته درې نور منتقوي ټولي منزور شوي دي چې ورته درې سو څلی رښتنه نیول کیږي. دوی وای د یاد مرکز ل ایجاد نه تر اوسه څلور ډیر زره 1500 کسان له کونړ ملي اردو ته لګل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
په کندز کې خلک شکایت لري چې په دې وروستیو کې جنایي پیښې زیاتې شوې دي. دوی په خبره چې امنیتي چارواکو ته په دې اړه شکایتونه کړي خو کوم تاثیر یې نه دی کړی. اجمل آریان او په دې اړه نور تفصیل.
د کندز اوسیدونکي په دغه ولایت کې د هدفي وژنو او د انسان تښتونو د پیښو زیاتوالي له کبله شکایت کوي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي عبدالجلیل جلالي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د لري اواخر قتلهای زنجیره‌ای و هدفمند در کندز زیاتر شده.
په دې وروستیو کې په دننه ښار کې هدفي وژنو او د انسان تښتونو پیښو زور اخیستی او اوس مهال خلک د خوندیتوب احساس نه کوي او روان وضعیت د خلکو پر وړاندې ډول ډول ننګونې زیږولې دي. دوی زیاتوي چې د امنیتي چارواکو د بې غورۍ له کبله هر ورځ د ښار په زړه کې او د امنیتي حوزو په څو مترۍ کې خلک د ملکي وګړو د وژنو او د تښتونو شاهد وي او دغه وضعیت د خلکو پر ژوند ناوړه اغیزه کړې ده. د کندز ښار یو تن اوسیدونکي حکیم همدرد په دې اړه وویل:
وروستیو کې د ښار دننه جنایي پیښې ډېرې شوې دي. غلاوې، قتلونه، هدفمند قتلونه، خلک احساس د امنیت نه کوي. د ښار وضعیت ښه نه ده او امنیتي مسؤلین په دې کې پاتې راغلي دي. موږ غوښتنه لرو جدي چې دې ته باید توجه وشي او که دا حالت په داسې وضعیت کې روان وي بیا کنټرولېدل ډېر مشکل دي.
بلخوا د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي چې په تیرې یوې میاشتې کې دوی په نوموړي ولایت کې لسګونه تنه د جنایي جرمونو په تړاو نیولي دي او دغه راز خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې بدلون رامنځته شي. د کندز امنیت قمندان منظور خان ستانکزي په دې اړه وویل:
پیرن وضعیت تقریبا سي نورمال ورته وایي چې اشتباه ونه کړو او قضاوتونه خو به ولس کوي. واقعا ګراف د جرایمو په هغه سطح سي پخوا تصور کېده اوس کم سوی ده، ځکه سي شپه ورځ د موږ زړور پولیس هم په ګزمو کې هم بوخدي هم په پلان سوو عملیاتو کې بوخدي.
یادونه وړ ده چې له دې وړاندې هم کندوزیانو د هدفي وژنو، وسلوالو غلاو، د انسان تښتونو د پیښو او د غیر مسؤولو وسلوالو زیاتوالي او دغه راز د وسلوالو طالبانو تر ادارې لاندې د سیمو د پراختیا له کبله خپلې اندېښنې څرګند کړې وې. خو خلک وایي چې تر اوسه پورې د سیمو ییزو چارواکو له لورې د دې ولایت امنیتي وضعیت ته رسیدنه نه ده شوې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
له کندز څخه ورځو لوګر ته. که څه هم په لوګر کې جګړو او ناامنیو د خلکو عادي ژوند ګډوډ کړی دی، خو بیا هم د پوهنې ریاست وایي چې د قومي مخورو، دینی عالمانو او روڼ اندو په مرسته یې څه باندې 60,000 زده کوونکي جذب کړي دي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د لوګر اوسیدونکي د جګړو او ناامنیو پیښو د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ستونزو او ننګونو سره مخامخ کړي، د یاد ولایت د پوهنې ریاست ښوونځیو ته د 60,000 نویو زده کوونکو د جذب خبره کوي. د لوګر د پوهنې رئیس عبدالولي کلیوال ازادۍ راډیو ته وویل: د قومي مشرانو، روړاندو او دینی عالمانو په مرسته توانېدلي په اړوندو ولسوالیو کې کورنۍ وهڅوي چې خپل ماشومان، جونې او هلکان ښوونځیو کې شامل کړي.
موږ وتوانېدلو الحمدلله چې سږ کال 60,000 درې سوه کسان ښوونځي عمر لرونکي ماشومان ښوونځیو ته جذب کړو. اوس خوشبختانه بیا هم له همدې جملې نه 2,200 تنه نجونې وي.
د لوګر د ولایتي شورا غړي او مدني فعالان که څه هم د زده کوونکو د جذب په ډېروالي خوښي څرګندوي، خو جذب شوو زده کوونکو ته د ښوونکو، کتابونو او نورو امکاناتو برابرول اړین ګڼي. د ولایتي شورا غړی قاسم خوشیوال وایي:
نجونې هم په لوګر کې ډېر صحیح درس وایي او هر چیرته مکتبونه فعال دي، خو مشکلات واقعا ستا درسي کتاب اوسه پورې په هغه شکل چې لازم ده د خلکو لاسرسي ورته نسته.
د انیسا بها په نوم د لوګر د نجونو د یوه ښوونځي مدیره وایي چې د زده کوونکو د جذب په خوا کې باید هغوی ته د زده کړو هغه لازم توکي برابر شي. کله چې یو ښوونځی ډېر زده کوونکي جذبوي، دا معنا لري چې اړتیاوې باید آماده شي. متاسفانه موږ دریو صنفونو ته کتابونه ورکړي. په اول ټولګی مو 11 قسمه دی چې نورې کتابونه نه لري. کله چې د زده کوونکو شمېر ډېریږي، نو ښوونځی ورسره پرمختیا کوي، ودانۍ ته اړتیا پیدا کوي. خو موږ اوس درې وخته تدریس کوو. په ښوونځي کې د زده کوونکو گنجایش نشته.
گنجایش شاګرد د مکتب نیست.
د یو شمېر نورو ولایتونو په شان په لوګر کې هم ځینې کورنۍ خپلو نجونو ته تر شپږم ټولګي وروسته د زده کړو د دوام اجازه نه ورکوي. نجونې د دې کار له امله دودیز محدودیتونه او ناسم امنیتي حالات په ګوته کوي. لوګر کې د پوهنې ریاست چارواکي داسې مهال د زده کوونکو د جذب د ډېروالي په اړه خبرې کوي چې لا هم د یاد ولایت ډېری ښوونځي د کافي ودانیو، مسلکي ښوونکو او درسي کتابونو له کمښت سره مخامخ دي، چې په ټوله کې د یاد ولایت ښوونیز بهیر اغېزمن کړی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د نړۍ ځینو معتبرو رسپانو او خبرونو هم د افغانستان په اړه لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. احمد شپر ورته کتنه کوي.
د ګلوبل پوسټ خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. د متحد ایالاتونو او افغانستان ترمنځ د سولې د راتګ لپاره همکاري ډیره مهمه ده. د مخالی په پیل کې راغلی دی چې دا د حیرانی وړ نه ده چې د امریکا په مشرۍ له طالبانو سره د سولې لروانو خبرونه واشنگتن او نام قابل خوش کاری. د سولې د خبرو لشپش پړاو ورسره د افغانستان د سولې لپاره د متحد ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل صاد ویل دي چې پرمختګ ورو دی او د خبري کافي نه دي. د مخالی لیکوال لیکي چې کابل هم په همدې پرتل له دې خبرو ستومان دی چې تر دې دمه پکې د پام وړ د پرمختګ نه دی شوی چې د افغانانو د ژوند شرایط ورسره بدل شي. په مقاله کې بیا دې ته اشاره شوې ده چې جګړه تیزی شوې دي، طالبانو د اوربن وړاندیز رد کړی او له هم دې ته نه دي چمتو شوی چې د افغانستان له پلاوي سره خبرې وکړي. خو بل لور ته روسیا یو ځل بیا را وړاندې شوې ده. پرونی د افغانستان او ماسکو د سل کلونو ډیپلوماټیکو اړیکو په غونډه کې طالبانو ګډون وکړ او تمه ده چې نن د ملا عبدالغنی برادر په مشي د طالبانو پلاوي په ماسکو کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره په یوې غونډه کې برخه واخلي. دواړو لوریو په فبروري میاشت کې هم په ماسکو کې غونډه کړې وه. خو دا ځل په دې خبرو کې د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلی هم ګډون کړی دی. طالبانو ویلي دي چې نننۍ غونډه رسمي نه ده. په افغانستان کې پر شوونځیو د بریدونو مسلې ته هم یو شمېر نړیوالو چاپي خبرونو پاملرنه کړې ده. یونیسف د سیشن بی پورس اعلان وکړ چې دا بریدونه د 2013 او 2013 کلونو په ترڅ کې درې برابر زیات شوي دي. نیویارک ټایمز رسمانه د افغانستان د پوهنې وزارت د ویاندې نوریانا سات په وینا لیکي په تیرو څو میاشتو کې د نجونو او هلکانو تر 430 ډېر شوونځي د امنیتي ستونزو له امله بند شوي دي. ورسپانه لیکي د طالبانو رژیم نجونې نه پرېښودې چې شوونځیو ته ولاړې شي او په تیرو 300 کلونو کې طالبانو ډېر کله افغان او ناټو ځواکونه نه دي پرېښي چې شوونځي پرانیزي، دوی مکتبونو ته اور اچولی یا یې چاودېدونکي مواد پکې چولی. بل ورسپانه ګارډین لیکي د 2013 کال د پارلماني انتخاباتو پر مهال له شوونځیو د نوم ثبتولو او رای ورکولو د مرکزونو په توګه استفاده وشوه چې دا هم د بریدونو د زیاتېدو یو علت کېدای شي. ورسپانه لیکي پر شوونځیو د بریدونو له امله د اټکل له مخې 3 میلیونه اولکه افغان ماشومان د وو اول سو کلونو ترمنځ شوونځیو ته نه ځي. یونیسف لیکي د 2013 کال له جنوري تر اکتوبر پورې پر شوونځیو زده کوونکو، ښوونکو او د معارف پر کارکوونکو 45 بریدونه شوي دي. د یونیسف په باور د دغو حملو نیمایي په ننګرهار کې شوي دي، هغه ځای چې هلته داعش د پام وړ حضور لري.
او سمې واسیمه یې زما سلام چېړو. د ایران حکومت وایي چې د واشنگتن او تهران ترمنځ منځګړیتوب ته اړتیا نه ګوري. تهران دا عکس العمل په داسل کې شي چې د جاپان صدر اعظم د امریکا او ایران ترمنځ د منځګړیتوب د احتمال خبره کړې ده او ویلي دي چې تهران ته به سفر وکړي. نور تفصیل له اجمل انداوري.
د جاپان صدر اعظم شینزو آبی په تیرو څو ورځو کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ کوربه او ټاکل شوی چې په راتلونکو ورځو کې د ایران له مشرانو سره وګوري. د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ پر خپل ځای دی، خو تهران ویلي امریکا سره مذاکرات نه لري. د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره د منځګړیتوب دا احتمال خبره کیږي او جاپان په دې برخه کې رول لوبولو ته چمتووالی ښودلی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی د سه شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل هیواد د منځګړیتوب لپاره اړتیا نه ویني. د خغلی موسوی په وینا ایران د محل د جګړې یا کړکیچ اندېښنه نه لري. موسوی وایي موږ د محل د ترنګلتیا، جګړې یا هر نوم چې ورکوي احساس نه لرو او که داسې تصور هم ووسي نو داسې څه دي چې نور رامنځته
کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګه وویل تهران ته د جاپان د صدراعظم شینزو آبی د سفر دقیقه نیټه لا هم نه ده مشخصه شوې. ټاکل شوی چې د جاپان صدر اعظم په دې سفر کې د ایران له رهبر علي خامنئی او د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري. تر دې ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ جاپان ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلی وو په دې باور دی چې ایران د خبرو اترو غوښتونکی دی او کدا سوي متحده ایالات هم خبرې اترې کول غواړي. خغلی ټرمپ د دوشنبې په ورځ توکیو کې ویل په ایران کې د رژیم بدلون نه غواړي، بلکې غواړي چې دا هیواد اتمي وسلې ونه لري. کله چې امریکا تیر کال د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له لاسلیک شوي اتومي تړون ووتله، ولسمشر ټرمپ بیرته پر ایران بندیزونه ولګول. د ایران سره په 2015 میلادي کال کې د لاسلیک شوی اتمی تړون نورو 15 غړو هیوادونو برتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې ویلي د تړون ته بشمن پاتې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د سی شنبې په ورځ ویل تمل لري چې اروپا به تهران سره پر خپل ژمنو ودرېږي. امریکا غواړي د یو نوي توافق لپاره ایران خبرو ته چمتو کړي. دا تهران لخوا د یورانیمو د غنی کولو په ټپه درول، په منځني ختیځ کې د ترهګرو ډلو لملاتړ لاس اخیستل، له سوریې ځواکونه ایستل او په مجموعي توګه د ایران د چلند بدلول د واشنگټن شرطونه دي، خو ایران وایي د امریکا لخوا ایښودل شوي شرطونه ورته د منلو نه دي.
د ژمن په نامه اردن کې له غزنی په خپل سیمه کې لیکلي د مسکو په څیر غونډې نمایشي بڼه لري او پر افغان حکومت د فشار راوستلو په خاطر جوړیږي. قدیر تکین لیکلي مسکو ته د سیاستوالو د تک پر ځای باید دغه سیاستوالو د جګړې اشکال اړخونه په خپل کور یعنی خپل هیواد کې دننه یو توافق ته رسیدلی وای. اتل زابل لیکلي طالبان سولې ته هیڅ ژمنتیا نه لري، د ولس د هیلو خلاف چې سوله او اوربند پر جنگ ټینګار کوي. خیال محمد خیاط د هلمند له ګرمسیر څخه لیکلي جنگ شکل اړخونه باید په دې اختر کې لږ تر لږه یو لس ورځې خو اوربند وکړي. بصیر هلمند له کابل له حکومت او طالبانو هیله کوم چې په اختر کې اوربند وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره حکومت خو پروژه کې د خوراکي توکو بای کنټرول نه کړي، د اختر پراتلو دي دغه بای کنټرول کړي چې خلک ډېر ستونزې لري. شاپی په نامه اوریدونکو له جلال آباد لیکلي په جلال آباد کې پخوانی روسی ټانګونه نامعلوم لوري ته پرانا ورځ وړل کیږي. او قدیر تکین په بل پیغام کې لیکلي سیاسي ثبات په اوسنیو مهمو حالاتو کې په کار دی چې د وضعیت تغییر ته لاره برابره کړي. یو شرکت فضا ته څو سپوږمکۍ استولې دي، دا چې ولې اسمت څاروان براته وایي.
سپیس ایکس د سټارلینک شپېته سپوږمکۍ فضا ته ولېږلې. سپیس ایکس کمپنی دا سپوږمکۍ له فالکن 9 توغندي سره د فلوریدا له کیپ کانورال څخه ولېږلې. مشهور میلیاردر الن ماسک د سپیس ایکس کمپنی خاوند او اجرایي رئیس دی. د دغو سپوږمکیو توغول څو ځلې ځنډول شوي وو او اصلا په پام کې و چې د مې په 15 نیټه شل سپوږمکۍ فضا ته واستول شي. دا به لومړنۍ سپوږمکۍ وي چې چټک او ارزانه انټرنیټ د نړۍ په ټولو سیمو کې برابروي. د دغو سپوږمکیو تر لیږلو مخکې الن ماسک د سپوږمکیو تصویر خپور کړ چې په توغندي کې نصب شوی وي. د دغو سپوږمکیو تر لیږلو مخکې الن ماسک د سپوږمکیو تصویر خپور کړ چې په توغندي کې نصب شوی وي. هر سپوږمکۍ نږدې 220 کیلو وزن لري. دا تر ټولو دروند بار دی چې فالکن 9 توغندي د مځکې مدار ته بیایي، ځکه چې 50 سپوږمکۍ دي او د هرې یوې وزن 220 کیلوګرام دی. دا سپوږمکۍ له مځکې څخه 1550 کیلومتره لوړې ځای پر ځای کیږي.
ستاسو له پیغامونو
ستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما محترم نور ازما دغه د پارلمان کې چې کوم دغه ستونزې جریان لري، دغه اختلافات جریان لري، په دې اړه نظر دا ده چې ډیره زیات خوښینه یو چې پارلمان چې د ملت یو با احترام کور ده. متاسفانه دلته زمونږ وکیل صاحبان پر ځای دي چې ولوسونه دغه درنه کور ته احترام لري، برعکس د خپل ذاتی ګټو په خاطر، خپل شخصي هدف په خاطر هغوی هلته جنجال ته لمن وهلې ده او د افغانستان دغه ملت کوري نړۍ ته یو ډول ډیر زیات جنجالي کور ته حیث معرفي کړې ده او خلک کوم یو اطمینان کیږي او تاسو خپل ذاتی ګټو په خاطر دلته جنجال او بحثونه اختلافات ته لمن وهي. نو زما دا هیله ده چې په صفت د یو افغان که تاسو دغه ملت دغه رایو ته احترام لري، دغه ملت دغه ستونزو احساس تاسو که واقعیت سره لري، نو دغه قومي تعصبات، ژبني تعصبات او دغه اختلافات ته لمن مه وهي. والسلام علیکم. احترام
زاجز مری علی د هلمند ولایت نه ټول سوالي سره تلیفون پر سره احمد تاسو د
دا پارلمان په ورور یو مسخري جوړ کړي دا موږ ته خدمت نشي کوي په ولا کې په ګرد افغانستان کې چې د خپل ګټو د فارق دي شخصي ګټو د فارق دي شخصي کارونه چې دلته هم په وسنو په ولایت کې هم پر خو پر شوتو کنه وسوي دي خو سم غوې ته ولاړ ورسې موږ یو شرمول د خلک دي چې څنګه ته من هله کې ګر سړي د پارلمان څخه غنور کسان چې پاتې سوي دي په هغه کې غدا پای کسان واخه از صادقانه کسان دې درا واخه دا خو دا هم شروع کړی دي خدای موږ
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
تاسو ازادي رادیو ته ورجست نور مسایل هم په دې خبرونه کې چیړو خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی د هلمند نظامی څارنوالۍ رئیس او د دې ولایت د ټولګټو چارو ریاست مرستیال د وسلولو لخوا په زابل کې وژل شوی دی د ملي امنیت سلاکار او د کورونوی چارو سرپرست وزیر د ترهګری پر ضد د مبارزې د سیمه ییز امنیت او سولې د هڅو په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی په پکتیا کې د ملي امنیت مامورانو په یوه موټر کې 350 میله وسلې نیولې دي د سوریې په شمال لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو په بمباری کې لږ تر لږه 21 ملکیان وژل شوي دي د تهران بخوانی ښاروال د خپلې دویمې مېرمنې پر قاتل اعتراف کړی دی ایرانی رسنۍ وایي چې محمد علي نجفي د سېشنبې په ورځ ځان پولیسو ته وسپاره د جرمني او ازبکستان مشرانو د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی د افغان ولسمشر د پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی له لوري په ارګ کې د اخلاقي فساد لګول سوی تورونو قضیه لوی څارنوالۍ ته استول سوی ده د څارنوالۍ ویاند وایي چې دغه قضیه به په ټاکلي وخت څیړل کیږي اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د حبیب الله احمدزی له لوري په ارګ کې د اخلاقي فساد د لګول شوی تورونو قضیه څارنوالۍ ته رسیدلې ده د دې ادارې ویان جمشید رسولي د سېشنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې په کابل کې وویل چې د دغې قضیې د څېړنې په هدف پلاوی ټاکل شوی او له ښاغلي احمدزی غوښتنه شوې چې اسناد او شواهد وړاندې کړي
لوی څارنوالۍ دولت جمهوریت افغانستان زمینی کې هغه
دی وایي د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې تر څنګ چې د قضیې د څېړنې لپاره پلاوی ټاکلې له ښاغلي احمدزی هم غوښتنه شوې چې د روانې اونۍ تر پنځشنبې ورځې پورې په دې اړه خپل ټول شواهد او اسناد له ټاکل شوي پلاوی سره شریک کړي تر څو پلاوی وتوانېږي چې د همدغو اسنادو او شواهدو په استناد خپلې څېړنې مخ په وړاندې یوسي
اسناد از یک طرف بررسی های خود پیش ببره
لدی وړاندې د افغان ولسمشر مرستیال وین سمیم عارف هم ازادي رادیو ته تایید کړی و چې یاد قضیه لوی څارنوالۍ ته استول شوې ده په امنیتی چارو کې د ولسمشر غنی په خوانی سلاکار حبیب الله احمدزی په خپل تازه څرګندونو کې په ارګ کې د اخلاقي فساد د موجودیت ادعا کړې ده احمدزی ویلي چې په ارګ کې ځینې کسان د فحشاو د خبرولو لپاره په سیستماتیک ډول کار کوي نو موري د غشانتور پورې کړی چې د ولسی جرګې د ټاکنو یو شمیر خزینه نوماندان چې ل شپک سو څخه کیمرې وړې وي د ارګ له لوري د نامشروع اړیکو لمخي ولسی جرګې ته بریالي شوې دي د ولسمشر وایان هارون چخنسوري بیا د خاغلی احمدزی د څرګندونې شخصي وقده بللې او غوښتنې کړې چې باید ثبوت وړاندې کړي دغه ایداګانو په سوشل میډیا په ځنګلي ډول فیسبوک کې هم خبرګونونه راپارولي د فیسبوک ځینو کارکونکو د یو شمیر هغه جنو چې سیاسي او مدني فعالیتونه کوي انزورونه هم خپاره کړي او بد او نامناسب الفاظ ورسره لیکلي دي بل خو د افغان خزو د شبکې غړي عبیده تلایی او یو شمیر افغان مېرمنې وای دی اداو دوی اندېښمنې کړې دي مېرمن تلایی په دې اړه وویل
دغه ډول بې ځایه ادعاوې د افغان مېرمنو په کارونو ډېر زیات منفي تاثیرات لري ځکه له یوې خوا افغان مېرمنې په ډېرو ستونزو سره دندې ترلاسه کوي او کورنۍ ورته اجازه ورکوي له بلې خوا بیا دا ډول تورونه نو اوس په دې اړه د ښځو شبکه هم قراره نه ده ناسته لوی څارنوالۍ ته یو مکتوب استولی تر څو دغه قضیه په جدي ډول وڅېړي
په ورته وخت کې د خزو د حقونو یو فعاله شکریا جلالزی وای دی موضوع په دولتي ادارو کې د افغان مرمنو په کار منفي اغیزه کړی ده 13 ورځ اجرایی رئیس عبدالله هم په ارګ مانی کې د اخلاقي فساد په اړه راپورونه ټکان ورکون کې وبلل او په دې برخه کې په جدي پلټنو ټینګار وکړ اکرام الله اکرام ازادي رادیو کابل
د هلمند امنیه قومندان وایي چې په تیرو لسو ورځو کې یې نوي وسله وال وژلي. سمونمل اسام الدین هلمندي د ازادي راډیو په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د هلمند په ځینو سیمو کې عملیات دوام لري او د طالبانو هغه توان چې ډله ییز بریدونه وکړي له منځه تللی دی. ښاغلي هلمندي د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی ته وویل
د پولیسو فعالیت د دشمن په مقابل باندې او یا د امنیت په باره کې تاسو په دغه لاس ورځی دولس ورځو جریان کې چې تیر هفته بیا تر دغه هفتې پورې کوم عملیاتونه چې پولیسو اجرا کړي دي په ولسوالۍ نارسراج یا ګریش او یا نادالی باباجي ګرمسیل ناوتریخ ناور دې ساحو کې عملیاتونه مشترک د اردو ملي سره چې پولیسو اجرا کړي دي او وایي کومک سره سوي دي. دښمن په دې کې ډېر ضربات لیدلې دي او ډېر غټ تلفات لیدلې.
کشمیر ته اوسه د وسلوالو او پاینال کې پولیس ته کوم تلفات او وسلوال پوز تلفات سره د غشمیرم درمل میش
کم تلفات چې طالبانو یا دښمن ته ورشته دي چې مشکه معلومات په لاس باندې لرو تقریبا تر 90 نفر پرې دی تلفات لري مرګ لري جوب لري چې په هغه کې زیاتره کمانډانان سوي دي چې په مټر کې یوځای بده سي انتقالېدل یا په کمین کې لګېدل او یا دا وای کو خاص خوښته کېدل.
د بهرنی ځواکونو رول څومره موثر دی د غوی موجودیت د غوی وای مملاتړ سره
د غوی مملاتړ یا موجودیت سره په هماهنګي کې په زیاتره خپل وای کومک یا تایروي کې د سره کومک ته هماهنګي چ کومک سره کې
کومنده څه په لشکري شهر کې غلا او جنایي پیښو زور اخیستې دي. اصلي لامل د دغه مسلې چې شې ځکه لشکرګا مخکې تر دې د دغه سیو تهاجم سره د غلو او مجرمینو نو پیرسوي
دا خو چې مخکې غلاوي کمی وي یا وس غلاوي زیات سوال دي. اصلي عمل مسکانات یا غربت مخکې استي و پیسې وی او کاروبار و دلته د دولت تخواسخه یا د حساب تخواسخه او یا په وطن کې چې کم زرات و وس هغه شان ټول کم سوي دي. یعنی کار نسته وس بیکاری ده زیات عامل ز فکر کوم چې د بیکاری سره
پولیس باندې خلک نیوکه کوي چې نه دي توانی دي چې د غلا او مخونې ستاس لسره وړنیم لري غلم نیولې دي د غرستي غلا چې د سرپان وسول دي په اړه کله معلومات راکې څنګه ډول ده.
پولیس په خپل تلاشي په خپل چکپاین باندې څلور ساعته ولاړ دي. پولیس خپل وظیفه اجرا کوي خدای اواز د پولیس وظیفه نه ده د غله ګرول یا د امنیت راوستل. په دې کې ولسم باید سم واخلي بخش استخباراتي کې زموږ سره کومه همکاري وکړي. په دې کې نور ورګانونه هم باید کار وکړي چې هغه بخش سرنوالي راځي بخش امنیت ملي راځي بخشونه د استخبارات راځي. یعنی ټول مشترک په دې کې باید خپل کار وکړي. پولیس خپل کار کړی تقریبا په دغه دوی او تی کې دوی یادي شپږ دېرش نفر ګیر کړی دي مجرمین یا د غلا او پتور یا خپل منځي جنگو کې او سرنوالي ته سپارلي دي چې دیارلس نفر هم تر تعقیب لاندې دي.
د هلمند امنیه قومندان سمونمل حسام الدین هلمندی ول ازادي رادیو سره په مرکه کې
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادي او اوردونکو پروګرام په یو راپور په سیاور دلسی د فراوله چارواکي وایي چې تر دې وروسته به په فرا کې رغنیزې پروژې ډیریږي او امنیت به هم ورسره تامین سي. د دې په خبره په فرا ولایت کې په دې وروستوي کې ځینې پرمختګونه سوي دي. احمد شاه فطرت او په دې اړه نور تفصیل.
د فرا ولایت سیمې چارواکو د یک شنبه ورځ په غونډه کې دوهم درجه څخه لومړي درجه ته د ولایت وړیدل خپل لوی لاسره ورنه وبلل. د دوی په خبره په ورستي ورځ کې فرا ولایت د دوهم درجه ولایت څخه لومړي درجه ته لوړ شوی دا په حقیقت کې د نور غنځو مهم کارونو لپاره پیلامه ده. د فرا والی محمد شهاب ثابت وویل چې په فرا ولایت کې تر نور کارونو په پرتله وضعیت سم شوی.
زموږ وضعیت نسبتاً ښه دی. موږ دا نه وایو چې فرا امنیت ده او فرا کې 100% اوس وضعیت ښه دی. مشکل
او مثبت قدم واخلو. لبل خو کسان چې په غونډه کې ګډون کړی وو که څه هم د فراه ولایت وړیدل لومړۍ درجې ولایت ته د دوی په خبره څه ناڅه ګټور وي، خو دغه ولایت د اوسني وضعیت څخه راضي نه برېښېدل. دوی وایي له یوې خوا په فراه ولایت کې ناامني ورځ بل ډېریږي او له بلې خوا رغنیزې پروژې هم د تېر کال راهیسې په فراه کې کمې ترسره شوې، چې دا پخپله د مرکزي حکومت نه پاملرنه فراه ولایت ته په ګوته کوي. امیر جان هغه یو تن قومي مشر او امید الهام یو مدني فعال دی چې هیلمندتیا لري فراه ولایت وضعیت له دې وروسته سم والی عمومي.
دغه منفیتونه په اولې درجې ولایتو کې چې سوي دي هغه دغه منفیتونه په کښې کې دي، انکشافي پروژې به درته راځي او میدان به بین المللي کېږي او برق به راځي درته، بندې بخشي آباد به جوړېږي، امنیت به راځي په دې فراه ولایت کې.
من یو چې دا امتیازات په فراه ولایت برخمن شي او د فراه ولایت د ولسونو د هوساینې بشاینې او د سوکالۍ سبب وګرځي.
د رغنیزې پروژو د پلي کېدو لپاره د بودیجې زیاتوالی، د امنیتي ځواکونو په شمېر کې زیاتوالی او همداشان د وزارتخونو او اړوندو نهادونو سره د فراه ولایت د سیمه ییزو چارواکو مستقیمې اړیکې د یو لومړۍ درجې ولایت عمده امتیازات دي چې مخکې فراه ولایت نه لرل.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله د یو بل خبرونه چمتو ده چې په دې کې ستاسو ځینې اندېښنې د دفاع وزارت له یو مسؤل سره شریکې شوې دي. مخکې تر دې چې په امنیتي برخه کې ستاسو ستونزې او شکایتونه واورو، د یو بل دوست پیغام درته خبروم چې په روژې میاشت کې د خپلې بېوزلۍ څخه کړیږي او پر هیوادوالو غږ کوي چې مرسته ورسره وکړي. د خبرونې جوړښت مو همدا دی چې ستاسو غږونه، ستاسو مشکلات او ستونزې مو نورو ته ورسوو، پر همدې اساس همدا پیغام به لمړی راوخلو.
السلام علیکم. رحمت الله زمیدان سر له ولایت نه زه خپل دین موزیات خراب دی، ډیر احتیاج محتاج یم، ډیر یعنی ډیر احتیاج یم. دغه یو پیغام ما دته زه کېدم کوم یو کې زکات لري پرې روزه کې زکات واقعا زکات کې کیږي او زکات هغه کې ډیر وضعیت مې خراب دی، ډیر احتیاج یم، ډیر محتاج یم. پخو باندې مایو بهم په کور کې هیڅ چیز خدای نه لرم په دې روزه کې، یعنی داسې مشکلات نه رواني تیریږي چې یو هغه الله نه وینو له ډېره چورته به ډېره پوکه خرابوال نه بېخي م وضعیت خراب ده. چې وایم چې دغه څوک چې زکات لري زکات ورکوي خیر ده، دغه ماته دې یو اول راکړي چې په هر ځای کې زه ورته ورځم. په ما باندې ډېر احتیاجي راغلی، په عمر باندې داسې احتیاجي په ما باندې نه وه راغلي، لاکن ساکا دې دغه احتیاجي په ما باندې راغلی، ډېر احتیاج یم، ډېر محتاج یم. یو شماره زه خپل ووایم خیر ده، دغه ما سدا تاسو تاسو کې هغه کې اعلان کړي چې دا ما سدا خلک واورې کوم یو که زکات لري د الله په دربار کې خیر، ډېر احتیاج یم. دغه ما دغه شماره باندې زنګ ووایي چې زه واسم ما سره دغه همکاري وکړي، زه به خپله شماره اعلان کړم. خیر ده، دغه ما غږ تاسو د خلکو ته ورسوئ. 0 و 0 و 1 و 1 شپږ و، بیا به تکرار کړم. 0 و 0 و 1 و 1 شپږ و. ډېر ډېر تشکر کوم. خیر ده، دغه ما غږ تاسو نشر کړ، ډېر احتیاج یم، ډېر محتاج یم. په دې روزه کې قسم په خدای یو خدای مې ویني، یو عالم در احتیاج دې مې ویني. نور نه چې وخت نه نیسم زه تېز دغه نه سره وتې. وسلام.
مننه کوم محترمه چې خپل ستونزه مو را سره شریکه کړه او موږ هم اوریدونکو ته واوروله. تر یوې لنډې وقفې وروسته به د خلکو امنیتي ستونزې راواخلو او د افغانستان د دفاع وزارت مرسیال وین محمد زبیر عارف په دې خبرونه کې ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، په افغانستان کې جګړو تل د نورو زیانونو تر څنګ عامو خلکو ته تلفات اړولي دي، چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د دغو تلفاتو د ډېرې برخې مسؤلیت د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچوي. دوی ورځنۍ به چاودنې، د سړک د غاړې ماینونه او نورې هدفي وژنې د استدلال په توګه یادوي، خو د دې تر څنګ د حکومت لخوا هوایي بمباریو هم خلک اندېښمن کړي دي او دوی له حکومت څخه غواړي چې په خپلو عملیاتو کې د عامو خلکو خوندیتوب ته ډېره پاملرنه وکړي. په دې خپرونه کې به تر ډېره پر همدې برخې باندې تمرکز وکړو. تر وقفې وروسته ورته راځو.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
الو، زه حاجی سید محمد هلمند ولایت نظری د زولیس استاد سره تماس کیم.
زما نظر اخوایش دا دی چې دا شاشي اختلافات ورکسي دا جوړ کې د خدای په پاره موږ خونه راړان کړم چې ټکور ټکور په موږ څنګه تر لوټو تر خاو لاندې دا حکومت راځي موږ سارونه نو کې دا ځي موږ چې کسانو دی وجوم دې د پای ته کې شری دا وڅال تاسو ول ارش په په یلمن کې د غم تغیر خبر دی ارش په چپا د ارش په عملیات په ارو لسوالي کې پنده د شپه د شپې ارش په چپا ول کې ارش په د دې چې ټوپ نه راغوي دا وڅال په اسلام کې دا چې نه لريوال کولند راځي دی ول سره دی ورې فقط
والسلام. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستيال ویان محمد زبیر عارف ډیر زته مننه کوم چې زموږ خبرونه ته حاضر سولې او د یو شمیر اوریدونکو هغه پښتنې جواب کوي چې د ورستیو نامنه یوه خلری په ځنګړي ډول دی د ملکی تلفاتو څخه ډیر اندیشنې لري، نو که تاسو خوشبې زبدغه اوریدونکو راوخلم بیا به د دې جواب تاسو ورکړي.
لارې بند کړی څور بازار او کورونا د تندې او درختې وچولې او کښتنې تباسول د خلکو کورونا وران ټول ایا د یو کیلومتر خاور وځي ته ډېر ارزښ لري تر بازار او انسانانو چې یا په سوو انسانانو یو د مریض دا لرو شاسته روزه چې وسرغلې د خلکو کورونا بمبار کړی تر خلکو بمباری کې یا خلکو کورو ته خلک غورځي ایا موږ ته نظر دې دی په دې لار کې چې والله ته ورور څه درته وایم نو کسان نو اوس موږ د حکومت نامه بدرځي او د طالب نامه بدرځي نور نو والله تاسو پوهیږئ کدا زما پیغام نشر کیږي زه به ډېر خوشاله شم او یا دې د پورت چارواز پورې ورسوي.
بلې عارف صاحب
اورم صاحب په پیل کې مننه سلام تاسو ته او ټول استاد اوریدونکو ته او دا اوریدونکو چې د هلمند دا ولایت نمو سر پاڑی کے چوا نہ دا رشتہ چے دے گران کار ہم نے خود من کوشش کو تل ہمیشہ چے کم زو نہ من تپ اولیت کی وی با تھا زو نہ چے دیر تعدید وی دیر کو کو نو من ہمیشہ پاگا بانے کار کو تاسو پدی مستیو کہ دے گواہ ہستی شاید اسی چے من پ شیرزاد ول سوالی کے او عملیات کر پس لا تو کا نمو لار خلاص کر یادا تیر وقت کو د اورزگان پ چینو ول سوالی کے تقریبا پس لے وقت از من دفاعی نتیجہ کو نہ لار خلق متریر یو خار کله وک نو موږ په پلان کې دا ټول ځایونه دي ما دا ځان سره دا اوس یاداشتو چې ان شاء الله زه به دا مربوطه ساحه نن پښتنه وکوم او څوک چلته چارواکي دي کده اردو په چوکاټ کې وینو حتما موږ ته به سکه یو څه پلان بکو پروګرام بکو نو دا به مشان سره موږ شریکو او یو شی چې ډېر مهمه ده چې اوس دې د اوبو هغه وک اوس دا نه لري روخانه چې دا اوبه د چالوري بندي د څلور نتیجه کو نه خپل دا هڅه کوي چې وادوالو ته اسانتیا راولي دې ته امنیت راولي دا قرباني چې موږ ورکو دا سرخندنې چې کوو دا نظرانې چې د وینې کوو دا هم تر وادوالو لپاره کوو د همدې لپاره کوو نو موږ دې ته متعهد یو چې څنګه وکولای شو خلکو ته امنیت راوړو.
بله مننه د بل اوریدونکو به مرا واخلو بیا بده دی پښتن ته تاسو وبست
نو دا تهران دی د دفاع وزارت او رسول سپورم اعلان کړی چې دا د ملکی د خلکو مرګ لا واجی دي چې ګډی دي نو تاسو دا چې کټ خبره وکړه چې دا دغه یلمند د فرا وزارت باج من کو در خپل رو د دریش په نامه خدای دریش په زمبولې کې چې په الله نه فرې ګناه خلګي شي دان هغه ورسته د دریش په منځ کې کوټه کې دوه نفر طالبان ناست او اته نفر نور ملکیانو پر هغه باندې بمبار وکړ او ټول شیران چې نه رسنۍ لري د بل چا ویلي په اسکاوي کې دریش نفر زخمیان او ټپیان کړل. په پارالول کې دوه نفر کسه پورتومات باندې شیران کړل. پرون نوال مورد بیا دوه نفر زوی او پلار تر مشکل سپاره ودای په شهادت پر رسول شپږ نفر یو دیت مشکل سپاره ودای شیران شپږ نفر بل شیران کړل. په ټول افغانستان کې دغه حال دی دا چې چورې جوړ کړی دی په افغانستان په تاریخ کې دا حشر نه دی راغلی سړي د کور راباس ولې په جلال آباد او په هر منځ کې بیا دی وایي چې دا طالبانو یې سره په ټول افغانستان کې دا چې زموږ شروع دی مزمار د حقوق بشر او د ټولو هغه مسؤلو په نړۍ او څخه دا غیلو د دې دوه غورو کې دوه بس خاص کې ته دا چې کتلې عام د دې په افغانستان امریکا دی بل ورځ په کوټ په درې سو نه فرق شي حدات ورسول چې هر څه له غاړې هغه کې نه پر څه د بس خاص لري نه کې مطلب دی چې دې زړه نه غوښته کېږي ولا څوک چې څه کې نه دی مو بس کې هغه ورځ په چرخې کې شل په فارې شي دا چې څه لاته کې څه مخنیان کړ تو کوټ کوړ کړ تو کوټ کړ په دې ورځ کې چې دا په چرخې جو سوې تر اوسه په ورځ کې په لاسونو د ورغلې دوی هر څه خپل د غلطي خپل وایي نه تو کې صاحب سره ما
تمام سره کې بسم الله ته په ویلو لري دي په غزنی کې دا جرمونه شروع کړي دي چې خلک د کورونا باندې په شهادت راځي یو ادا د تلوس کالو حق دی په تلوس کالو کې 15 میلیونه راشیدان کړه څه حساب کې د افغانستان په تاریخ کې دوه شهیدان تر اوسه نه دي چې تاسو خوده راکړل لري یا به خشف راچوي قسم دی په خدای کې یو کور دغه یا په دوستي د تبا کړی یا په دښمنۍ تبا کړی زما زه تر مسؤل خلکو په څور سره زه واښه نه ټول بل کړو تاسو ما په ټول حق باندې باندې ټول زما ورونه دي ټول زما خوندې دي په هر وخت کې تر کور باندې چاپی دي کومونه دي چې سفر دي په غوړ دي
بلې مګل صاحب بل
اول د دې نظر ته احترام اما یو شی غواړم چې دې ته روښانه کړم چې د دفاعي امنیتي ځواکونو دنده د هیوادوالو ساتنه ده. موږ دا دومره قرباني چې ورکو په ډیرو مواردو کې تاسو راغلي چې موږ ځواکونه تلفات ورکړي شهیدان شوي دي او عملیات مو پڅ پر مخ تللي ځکه چې دوی د ملکي کورونو نه د ملکي باغونو نه یعنې د دولت مخالفین ته خېت دوی په موږ باندې حمله کړې دي. نو زه د دې سیمې د خلکو نه په ټوله کې یو غوښتنه کوم چې د دفاعي امنیتي ځواکونو کدی ملاتړ وکړي او دوی دا حمایه کړي او دغه مخالفین په خپل کورونو کې په دې ځایونو کې دوی پرېږدي نو دوی به د دغه مشکلاتو نه بم فارغ وي د دغه مسلو نه بم فارغ وي. موږ دا دومره قرباني ورکو او دا دومره هڅې او هلې ځلې کوو دا د دې هېواد کې د امنیت د راوستلو لپاره کوو. څومره ملکي تلفات چې کېږي تاسو ویلې شاهدان استئ په یو یو انتحاري کې یا د سړک د غاړې په مینونو کې تاسو ولیدل په دغه لنډو ورځو کې په هلمند کې محمود په غزنی کې محمود په ننګرهار کې په کابل کې چې په یو پیښه کې یو سل 50 تنان 100 تنان 200 تنان 50 تنان شهیدانېږي. نو د ملکي تلفاتو د اصلي عامل د دولت مخالفین دي وسلوال طالبان دي. نو دولت هڅه کوي هان کړي چې موږ جګړه ده کله کله زموږ مشکلات رامنځته شي مګر موږ کوشش کوو چې دغه کچا هم بالکل صفر ته ورسو ځکه چې موږ د هیوادوالو لپاره د هیوادوالو د خوندیتوب لپاره جنګیږو. نو زه یې ته ډاډ ورکوم چې دولت وسلوال ځواکونه دفاعي امنیتي ځواکونه د دې د حمایت لپاره دي د دې د مسؤلیت لپاره دي بلکې موږ هغه فضا رامنځته کوو چې زموږ هیوادوال پکې خوشحاله او آرام ژوند ولري. بیا هم کدي کله داسې باندې ناخوالي ګوري زموږ د دفاع وزارت په چوکاټ کې موږ د شکایتونو د اورېدو یو شوبه لرو چې په اسنادو کې هغه فعالیت کوي آتش میری دي چې په رسمي حالاتو کې د ملي وردو د ځواکونو هر یو مشکل ناروا ناجایز که کومه پوښتنه وي که هر څه وي زموږ هیوادوال کولی شي هغه موږ سره شریک کړي او هغه په هغه آن واحد کې مربوطه برخو سره شریک کیږي او همداراز که هغه مربوطه څانګه ته وي هغه سره موږ اړیکه نیسو او هغه موضوع حل کوو. دفاعي امنیتي ځواکونه ګوري د یو تعلیم لاندې د یو تعلیم نامې لاندې جګړه کوي یو اصول لري یو قاعده لري. ګوره موږ دوی ته په ټول کندکونو کې له واګانو کې د بشر د حقوقو حتی د جګړې اصول قاعده چې مخکې هغه ذکر دي نو موږ ژمن یو ملي اردو ځواکونه د هیوادوالو له مرز نه جوړ دي د همدې خلکو ورونه دي د همدې خلکو اولادونه دي. دوی چرې هم قصدن داسې عمل نه کوي چې هغه زموږ هیوادوالو ته پکې زیان ورسیږي. زه په دې باندې متفکر یم
عارف صاحب. آیا تاسو دغه وروستي راپورونه منئ چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمېر ډېر سوی؟
که تاسو وګورئ دغه د ملکي تلفاتو ډېره کچه چې دا هغه په ډیره لوړه کچه باندې هغه د مخالفینو د دولت له لوري کېږي چې هغې د سړک د غاړې په مینونو کې تاسو وګورئ څومره خلک شهیدان شو. پرون هم لا تر مخ هغه نه تر مخ باندې هفته کې د یو کور 15 تنان شهیدان شول همداسې په ښارونو کې تاسو وکتل د دوی. نو دا د ملکي تلفاتو کچه د دې زیاتره برخه تاسو په نړیوال راپورونو کې ګورئ په آزادو ټولنې هم چاره کوي هغه اکثریت مخالفینو لور ته راځي کیږي.
مخالف لوری هم امدا ادا کوي چې هغه وایي ډیر تلفات د حکومتي منصبینو لخوا اوري
حقایق سړي ګوري په ننګرهار کې دا تیر ورځ په ماښام ورځ ماتې وخت کې انفجارونه وشو دا خو دولت نه کوي کنه دا څه تاسو ولول په کابل کې دا څه ولول په کابل کې دا نن په غلبي کې شوی یعنی دا خو دولت نه کوي کنه دا خو دغه مخالفین دي او چې دا اعمال تر سره کوي او ملکي تلفات بارته.
بله عارف صاحب دا د قضیه یو برخه ده. بل برخه چې خلک ډیر زیات اندېښنې لري د هوایي بمباري له کبله ده. بخښنه غواړم د هوایي بمباري کې غواړم په دې برخه کې تاسو وضاحت واخلم چې په هوایي بمباري کې ملکي تلفات تاسو منی کنه منی
ګوري په هوائي بمباری کې چې دا اکثر مونږ د یو ابتدایي بلکې یو ډېر عمیق او ژور راپورونه اخلو په هغه عملیاتو باندې مونږ یو پلان کوو پروګرام کوو تاسو ولیدل په فرا کې همداسې تاسو ولیدل همداسې په میدان وردګو کې په غزني کې د مسلسل چې دا اوس راځي نو مونږ تل د دښمن پټنځایونه مرکزونه روزنځایونه د هغې بنسټیز زیرمې په نښه کړي دي او کیدای شي جګړه د ما مخکې تاسو وویلې چې کله کله ناخواله رامنځته شي اما په ډېر کم موارد وي
مخصوصا روزی میاشت کې تعداد ډیر سوی دی آیا د دې دلیل څه دی د ناخوالی ولې رامنځته کیږي هماهنګي نشته که څنګه
هماهنګي شپره هر څه شته خو دښمن تل هڅه کوي چې د ملکی خلکو له کورونو ځینې ګټه پورته کړي هغه اسیران کی او د جګړې په ډګر کې د هغه د سفر په توګه استفاده وکړي مونږ په هغه وختونو کې ما تاسو ته مخکې وویل چې زمونږ د ځواکونو په ډېری موارد کې مونږ گزار نه دی کړی او زمونږ تران تلفات لیدل شهیدان شوي دي همدې لپاره چې ملکي خلک تلف نه شي او شهیدان نه شي له منځه لاړ شي مونږ ډېره قرباني په ډېرو ځایونو کې په ډېرو موادو کې داسې ورکړې ده
بلې عارف صاحب یو بله مسله تاسې مخکې مو یادونه وکړله چې تاسې جنګي اصول لري په هر برخه کې طبعا اصول څه چې د هغو له مخې به عملیات کېږي که هوایی دی که مځکني دي په دې هوایي عملیاتو کې ستاسې اصول څه دي مخکې تر دې یو اصل دا و چې کله به عملیات کېدل د سیمې خلکو ته به یو ډول خبرداری ورکول کېده چې د دې عملیاتو پر مهال باید هغه اصول مراعات کړي هغه ځانګړي یو څه پورته نشي ورته ویل کېدل چې دوی به هغه مراعات کړي اوس دغسې کار کېږي
زمونږ یو پلان شوي عملیات دي چې کله مونږ په بعض ساحې کې تصفیحي عملیات شروع کوو یا یرغلیز وینو هغه مونږ اکثر تاسو رسنۍ ټول دغه شاهدان اسي یو زمونږ هوایي گزارونه هوایي گزارونه داسې نه وي چې مونږ خلکو ته هغه اطلاع ورکوو هغه مونږ د هغه تر مخ په هغه هدف باندې کار کوو یو وخته لس ورځې پنځه لس ورځې دوه ورځې کشفي او استخباراتي ارګانونو باندې په هغه باندې کار کوو د هغه نه وروسته بیا مونږ په هدف باندې چې ښه مطمئن شو هغه نه بعد مونږ په هغه گزار کوو
یعنې په دې کې خوشک نشته چې کله دغه وسله وال مخالفین په ملکي سیمو کې پټ شوي
په ډېرو وختونو کښې داسې هم شوي دي په ډېرو موادو کښې هم داسې شوي دي چې د دولت مخالفین خلک په زوره ځته هڅولي دي چې تاسو خپل دغه شهیدان که د هغه د ملکي وګړو مربوط وو یا حتی خپل مړي ورسره یو ځای کړي چې دا ملکي خلک دي مونږ خو د کشمیر استخباراتو د ارګانونو ځینې مونږ داسې راپورونه هم حتی لرو نو مونږ تل دا هڅه کوو چې
اما هدف ته دی چې ډېر وختونه کلي بمبار سوي دي دا نه وایم چې هلته به مخالفین نه وه آیا د دوو نفر مخالفینو دپاره لس نفره ملکي کسان جایز دی چې ووژل سي
مونږ داسې څه نه لرو چې مونږ د کلي بمبار کوي مونږ همېشه معین اهداف خپل ګزار لاندې راوستي دي مونږ په کلو بمباریان نه دي کړي که کوم ځای کې یو څو ځایونه مونږ کړي هغه د مخالفینو مراکز وو چې په دې تېر وخت کښې تاسو په فرا کښې د هغه شاهدان وایي چې پنځوس شپېته مرکزونه د دښمن وو داسې بعضې نور ځایونه کښې د دوی روزنځایونه په غزني کښې نو مونږ کلي نه دي بمبار کړي په هېڅ وخت کښې مونږ خپل اهداف که هغه د ځمکني قواو لخوا نه وي که هغه د کمانډو ځواکونو لخوا نه وي که د هوایي ځواکونو لخوا نه وي پس له ژورې او دقیق بررسۍ نه د کشفي او استخباراتي ارګانو نه خپله هغه مطالعه کوو حتی د هوا د لارې نه هغه مطالعه کوو چې کله مونږ مطمئن شو نو په هغه ساحې باندې ګزار کوو بیا هم مونږ د بده مرغه بعضې واقعات حادثات پرې تېر اوږدو کښې داسې شوي دي چې هغه کې یو تن نیم ملکي وګړي زمونږ شهیدان شوي دي چې مونږ کوشش کوو چې بیا هم ملکي تلفات منځته را نه شي
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وین محمد زبیر عارف و چې ستاسو اندېښنې ځوابولې په دې برخه کې که څه هم ستونزې او اندېښنې ډېرې دي خو د خپرونې وخت هم دومره و د خپرونه ستاسو د شکایتونو او ټولنیزو ستونزو لپاره ځانګړې سوې ده کولی سئ موږ ته زنګ ووهئ او خپل پیغامونه راته پرېږدئ موږ به یې له اړوندو مسؤلینو سره شریک کړو له طاهر روشان څخه مننه چې په دې برخه کې او په دې خپرونې کې همکاري راسره کوي تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم الله مو مل سه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 اووه سوه اوه ویشت درې څلوېښت یو شپېته او یوه نړیواله شمیره 0 0 څلور دوه صفر 2211415.
زمون چشتا یوشتا موتا یه دمینی کوری زمون